سلامونه د ماسپخین دوه بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوم. د اسرایلو پوځ اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرایلو د پوځ عربي ژبې ویاند افیخای ادرای نن وویل اسرایلي ځواکونو یوه ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینې بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصرالله په یوه هوایي برید کې وژلی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنه بیا د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړي او سیاسي څانګه ترهګره نه بولي. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. څلور شپېته کلن حسن نصرالله لڅ باندې دریو لسیزو د لبنان د حزب الله ډلې مشر پاتې شوی دی. د حزب الله ډلې په خپلو لومړنیو بیانیو کې د خپل مشر حسن نصرالله په اړه څه نه دي ویلي او نه یې د هغه مړینې تر اوسه پورې تایید کړې ده. حسن نصرالله چې د اسرایلو سرسخت دښمن بلل کیږي د 2006 کال له دوبی راهیسې چې د حزب الله او د اسرایلو د پوځ ترمنځ جګړه شوې ډېر کم په عام محضر کې لیدل شوی او د اوسېدو ځای هم پټ ساتل کېده. وړاندې به نور جزئیات هم تاسو ته په دغه پروګرام کې درکړو. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سږ کال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیو فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نه شریکولو تورنوي. یو شمیر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي، خو د څېړنیزو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل ګڼو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړي او دا محدودیت ورځ تر بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستی طالبانو شاوخوا یوه اونۍ مخکې په رسنیو کې پر سیاسي خپرونو بندیز ولګاوه. ازادي راډیو خبرونو ته غواګي است. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره ډېر رغنده خبرې کړي. دا په داسال کې ده چې د منتقدینو په خبره د ترامپ روسیې پلاوه دریز په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښې نه دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو له کاندید ترامپ سره تر کتنې وروسته زیلنسکی پر ټلګرام ولیکل له هغه سره غونډه ډېره بامفهومه وه او زیاته یې کړه چې ترامپ ته د بری پلان توضیح کړ. د زیلنسکی په خبره دغه پلان د اوکراین وضعیت او دا چې جګړه زموږ د خلکو لپاره څه نتیجې لري په جزئیاتو بیانوي. ترامپ له زیلنسکی سره له خبرو مخکې چې هغه هم په خوا کې ولاړ وویل که د نومبر د میاشتې انتخابات وګټي نو به دوی له دواړو لورو سره کار وکړي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. دا منسان سیمه اونړې اړوند مهم خبرونه او راپورونه التام لوستل شي. اوس هم د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصرالله په اړه باندې خبر. د اسرایلو پوځ اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله د دوی په بدون کې وژل شوی دی. د اسرایلو پوځ پروند لبنان پلازمینه بیروت کې د حزب الله د ډلې د قماندې مرکز چې د پاوس په خبره تر هستوګن ودانې لاندې او په هوایي بریدونو کې هدف ګرځولې ده. د اسرایلو د پوځ عربي ژبې ویاند افیخای ادرای نن ویلې دي چې اسرایلی ځواکونه په همدغه برید کې د حزب الله مشر حسن نصرالله وژلې ده. هغه دا ادعا هم کړې ده چې د نصرالله تر څنګ د حزب الله د ډلې یو شمېر نور جګپوړي قمانداران هم په دغه برید کې وژل شوي دي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شاملوي او سیاسي څانګه یې ترهګره نه بولي. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله په خپلو لومړنیو بیانیو کې د خپل مشر حسن نصرالله په اړه څه نه دي ویلي او نه یې د هغه مړینې تایید کړي. څلور شپېته کلن حسن نصرالله له څه باندې دریو لسیزو د لبنان د حزب الله ډلې مشر پاتې شوی دی. د لبنان حزب الله یو ملیشه ډله ده او په عین حال کې سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب یوه برخه په کنټرول کې لري. حسن نصرالله چې د اسرایلو سرسخت دښمن بلل کېده د 2006 کال له دوبی راهیسې چې د حزب الله او د اسرایلو د پوځ ترمنځ جګړه شوې ډېر کم په عام محضر کې لیدل شوی او د اوسېدو ځای هم پټ ساتل کېده. حسن نصرالله او ډله یې د ایران له ملاتړ برخمنه ده او د پخپله هم دینی درسونه په ایران کې کړي دي. د اسرایلو د پاوز ویاند افیغای ادرای د شنبې په ورځ په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د اسرایلو پاوز په کره او دقیقو بریدونو سره د حزب الله د قماندې مرکز هدف ګرځولی دی. هغه ویلي دي چې د حزب الله د جنوبي جبهې قماندان علي کرکی هم په وژل شوو کې شامل دی. د راپورونو له مخې دا په تېر یو کال کې په لبنان باندې د اسرایلو تر ټولو سختې حملې یادېږي. د اسرایلي رسنیو د راپورونو په اساس د حزب الله د مشر لور زینب نصرالله هم په بریدونو کې وژل شوې ده. په حزب الله پورې تړلې المناره شبکې پرون راپور ورکړ چې په یو وخت تر 1500 ډیر توغندي په بیروت کې ولګېدل. د 14 غږونه په ټول بیروت کې واورېدل شول او تر ډیر ناوخته د بریدونو له ځایه لوګي پورته کېدل. د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شول، خو کره شمېرې لا تر اوسه نه دی روښانه. د اسرائیلو پوځ بیا د شنبې په سهار هم د لبنان په ختیځ کې د بقا په دره او په بیروت په جنوبي سیمو کې تازه بریدونه کړي دي. د نړۍ رهبرانو له هغې ډلې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په بیروت باندې د اسرائیلو د بریدونو په اړه باندې بېخبري وښوده او ویل چې امریکا په بیروت کې د دغو بریدونو په اړه خبر نه درلود او په دې اړه باندې لا زیاتو جزئیاتو ته اړتیا لري. همدارنګه د امریکا دفاع وزارت پنټاګان هم ویلي و د امریکا دفاع وزیر لوی داستن هغه وخت د اسرائیلو له دفاع وزیر سره خبرې کولې چې اسرائیلو وارد مخه دغه بریدونه روان کړي وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. د ژوند د رنگونو په دې پروګرام کې د جلاوطن افغان سندرغاړو پر وضعیت خبرې کوو. دغه پروګرام څه کم یو ساعت دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼ افغان سندرغاړي اړ شول چې یا له افغانستانه ووځي یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې له سختیو ډک ژوند ته اوږه ورکړي. خو ګڼ سندرغاړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې نه غواړي هویت افشا سي یا هم له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه کوي. په افغانستان کې د جمهوریت پر مهال رسنیو ډیره ازادي درلوده او د هغه حکومت پر مهال د سندرغاړو په ګډون ګڼ کسان بیرته افغانستان ته ستانه شول. دوی د موسیقي پروګرامونه کول او په بیلابیلو محافلو کې برخه اخیستل چې له دې سره د دوی روزګار هم چلیدي. اوس په افغانستان کې پر سندرو موسیقي او د موسیقي پر پروګرامونو بندیز دی او له دې درکه هغه افغان هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې دي له کړاوونو ډک ژوند لري. دوی وایي چې د پخوا په څیر عاید نه لري او حتی ځینې یې نه پوهیږي د خپلې کورنۍ نفقه څنګه برابره کړي. په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان سندرغاړي وایي چې ماشومان یې د ځایي اوسیدونکو په څیر ښوونځیو ته نسي تلای او هلته د ګټې وټې امکان هم نه لري. ویل سوي په تیرو دریو کلونو کې یوازې خیبر پښتونخوا ته تر 400 زیاتو افغان سندرغاړو پناه وړې ده چې هلته د جلاوطني شپې سبا کوي. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې په جلاوطنۍ کې د افغان سندرغاړو پر وضعیت خبرې کوو چې څه ستونزې لري، له سندرو سره خپل مینه څنګه ژوندۍ ساتلې، خپل راتلونکی څنګه ګڼي. د ژوند رنگونو د پروګرام میلمانه دي سندرغاړي اجمل عمر، سندرغاړي ذکر الله وفادار، سندرغاړي سعید الله وفاد غرز د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د اطلاعات او کلتور وزارت ویان صابر مومن چې دای به په څو شیبو کې را سره وي. په پیل کې یو اوریدونکي ته ورزو د نظر به واورو د پروګرام د موضوع په اړه.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام مې دا غرض دی زموږ د افغانستان هنرمندان په پاکستان کې خو ډېر دلته سره تنګ دي، په عذاب دي، در کولی شئ نور ملکو ته واستوئ چې خو ډېر خوشحاله کېږو او که پاکستان حکومت یې بتوانستی د بیکاټو په لیست کې افغانستان ته وانستی خو ډېر ښه دی. دا بیچارګان هلته د دې ژوند آزاد ژوند دی، دا آزاد ژوند غواړي. هنرمند باید همیشه خوشحاله اوسي، خپل هنرمندي وکړي، نو هلته افغانستان کې کوشش نه شي کولی دا کړي. نو پاکستان کې په عذاب دي، په ډېر تکلیف دي بیچارګان.
د ژوند رنگونو د پروګرام میلمنو ته ورزو په پیل کې شغلی اجمل عمر، تاسو ترازو تاسو په اروپا کې یاست، کله چې په افغانستان کې د ډیره هنرمندانو له وضعیت خبرې ریڅې احساس کوي؟
زه محترم اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره باید وایم چې د افغان هنرمندانو وضعیت نه په افغانستان کې د منلو وړ دی او نه په پاکستان کې د خوشی وړ دی. خدا یو مجموعی او عمومی تکلیف دی چې په ټول افغانانو باندې وارد شوی دی. یعنی یوازې هنرمندان نه دي چې نن سبا په ډیر تکلیف کې ژوند کې که سړی سم فکر وکړي د افغان ډاکټرانو وضعیت هم په پاکستان او په ایران کې ښه نه دی او همدارنګه د شاعرانو د هنرمندانو په ټول ټال کې د افغان ولس وضع خراب ده. نو زما ګمان دا دی چې د دې اساسي علت د ارګانونو او د اتحادیو نشتوالی دی. افغانان په مجموع کې ډېر اتحادیې نه لري، ډېر سازمانونه نه لري او سازمان یافته نه دي، اورګنایز نه دي په خپلو کې چې د مختلفو اصنافو او اقشارو دفاع وکولی شي یا د دې غږ پورته کړی شي. په دغه خاطر سره وضعیت ډېر د زور سوی دی او ډېر د یعنې د سړي زړه باندې سوځي، خو چاره نه لري. دا چاره نسی کېدلی چې سړی وایي چې دا افغانان به د یو ځای څخه راوباسو و بل ځای ته یا د بل ځای څخه و بل ځای ته. ما د ګمان څخه دا یو بنسټیزه ستونزه ده او د دې لپاره د حل لاره دا ده چې افغانان بالاخره غونډ یو د بل سره جوړ سي او اتحادیو سازمانو ته مخکې او دغه ژوند ته پناه راوړي.
بل عمر صاحب، زیات سندرغړی چې په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې ډیره دی، هغوی دا تمه لري هغه سندرغړی یا هغه هنرمندان چې په اروپایي یا نور غربي هیوادونو کې دي، د دوی د لاسنیوي لپاره یو څه اقدامات وکړي. ستاسو په وخت څه پوره دي چې د دوی سره مرسته وکړي؟
البته که په ډیره لنډه توګه ووایم، نه. د مرستې څو خواوې لري. یو خو مالی او اقتصادي مرسته ده چې هغه په مشکل سره کېدای شي، یعنی دلته هر سړی د خپل ژوند لپاره دغه نګټي چې هغه خپله ګزاره پوکي. او بل داسې مرسته ده چې اوس مثال سړی دې ته دعوت ورکړي، دلته راولي او دلته دې ته اقامت واخلي، چې دا کار هم زما په صورت کې زما تر وس وتلې کار دی، ځکه چې زه دغه امکانات نه لرم چې یو څوک یا دعوت کمه یا راولم او یا دلته اقامه ور واخمه. نو زه باید په لنډه توګه ووایم چې زه په دغه مورید کې کم راغلی.
ډېره مننه سندرغاړی سید الله وفا هم را سره دی. وفا صاحب، تاسو چې له کلونو راهیسې جلا وطن یاست، په ژوند کې مو څه تغیرات راغلي دي، څه مثبت او څه منفي؟ مهرباني.
مننه، خوشاله اوسه. بس کډوالۍ ژوند دی نو لازمي ستونزې شته دی، تغیرات شته دی. اقتصادي ستونزې دي، د ماشومانو د سکول ستونزې دي، نو دغه ستونزو سره مخکې به مهاجرت ژوند کې.
بلې وفا صاحب، مخکې هم شکایتونه و چې هغه افغان سندرغاړي چې په دې وروستیو کې له افغانستانه وتلي دي، د دوی ماشومان د پاکستان په ښوونځیو کې نه منل کېږي او دوی لپاره د کار زمینه هم مساعده نه ده. که یو څه نور توضیحات تاسو ورکړئ.
نو بالکل همداسې دا همدغه سې دا دلته کې چې اسناد درسره نه نه درکې، نو نشار هم زموږ خلکو ته څه اسناد یا کارډونه نه دي ورکړي چې هغه د مکتب دغه پرې وشي او روپۍ ټولنه هم په دې باندې بس خاموشه ده تر دې دمه پورې. نو د دوی په هیله وي چې دغه خلک یو څه غم وخوري او څه چاره ورته برابره کړي، یا دلته هغه د ماشومانو هغه د سکول دغه مشکلات ورته حل کړي.
تاسو په خپل اروپایي ټولنې سره په دې اړه خبرې کړې دي چې له دوی د مرستې تمه لري؟
نو بس زمونږ خو بس تمه چې همدغه ازادۍ راډیو یو دغه ملګرو د دغه لارې باندې مونږ بار بار غوښتنه کړې دي، خو بس نه پوهیږو چې څه ستونزه ده یا څه وجه ده. نو لازمي مشرانو مو سره رابطې کړې دي، خو تر دې دمه پورې سم نه دي شوي.
تاسو خپل روزګار هلته څنګه چلوي په جلا وطنۍ کې؟
نو بس ما خپل هنر مخ په وړاندې وړو، هماغه د هنر د لارې خپلو بچو ته نفقه پیدا کوو، هماغه هنر سره بس مجبور یو خپل هنر مخ په وړاندې وړو.
ډېره مننه عمر صاحب. په اروپایي هیوادونو کې هم چې افغان سندرغاړي ژوند کوي، یعنی داسې نه ده چې همیشه د دوی لپاره هم د کار زمینه مساعده ده؟ کنه
تامن ده چې تر هغه ځایه پورې زه د اروپا میشته هنرمندانو سره بلدیت لرم. یو ډېر لوی اکثریت په ټول ټال کې نور کارونه کوي، څوک په ټانګي تیل کې کار کوي، څوک په هوټلو کې کار کوي، څوک نورې مزدورکاری کوي. دغسې چې د ده اصلي وظیفه هنرمندي یا د سندربولي د لارې څخه دي خپل د ژوند پیسې وګټي یا معاشیت ترلاسه کړي، هغسې خلک ډېر کم دي. باید سړی داسې چې دېرش څلوېښت کاله د افغانانو په مابین کې شهرت درلودلی او تر اوسه پورې وکولی شي چې د افغانانو په مابین کې محبوبیت ولري، تر څو دی وکولی شي چې د دغه لارې څخه تغذیه وکی، یعنی د دې معنی په مجموع کې دا ده چې د یو هنرمند ژوند په اتومات توګه په اروپا کې د ده د هنر د خوا څخه نه سمیږي. دا یوه بنسټیزه ستونزه ده چې د افغانانو مجموعي افکار د هنر سره باید تغییر ومومي. او د دې د ایرانیانو پر چم پیشور زیاده دي کتنه د موسیقي یا د نورو هنري شکوکو سره آشنایی پیدا کی، او هنر په دغه توګه لکه هنر چې تعریف سوی دی دی په خپل ټولنه کې ومني، او په دې باندې معتقد سي چې هنر د ټولنې لپاره یو لازمی عنصر دی چې دلته به له هنر څخه هغه ټولنه ډېره وچه کلکه او به معنا او بې ارزښته ده، تر څو پورې چې په دغه ارزښت باندې افغان ولس نه پوسوي. نو که د دې هنرمندان په داخل کې که په خارج کې وضعیت به خراب وي.
بلې عمر صاحب، ولې عام خلک د خپلو هنرمندانو هغه لاسنیوی نه کوي لکه څنګه چې تمه کیږي؟ مثلا په پخوا زمانو کې تاسو د اول میر مثال کرا واخلئ چې په څه وضعیت کې ژوند درلود او په څه حالت کې مړ سو، دا مسله بیا بیا تکرار شوې هم ده.
دا پر ځای خبره ده، په لکه ما چې د خبرو په شروع کې ویل، په افغانستان کې په افغان ولس کې هیڅ قشر داسې څوک نه دی درلودلی چې هغه د ده لاس ونیسي. اوس نو د معلمانو لاس چا نیولی و؟ مثال د کسبکارانو، د مزګرانو، د اینګرانو لاس چا نیولی و؟ دا خو اقشار دي، مختلف اقشار دي. هنرمندان په دې خاطر باندې ډېر د توجه وړ ګرځېدلي دي چې د دې ژوند، د دې کاروبار، د دې هر څه د جذباتو، د احساساتو، د عواطفو سره دي. په دغه خاطر دا موضوع ډېره روشانه او راوتې ده. که سړی سم فکر وکړي، اوس په هندوستان کې کته وګوري یا په نورو هیوادو کې هم داسې خاص نیوی لاسنیوی د دولت ته خاص څخه، چې اوس دولت انسټیټیوټ ورته جوړ کړي او یا د نور جوړښتونه ورته جوړ کړي چې تاسې چې دې خاص ګمارل سوي چې د هنرمندانو لاسنیوی وکړي، داسې څه نشته. زما هدف، زما تمایل دا دی چې هنرمندان باید په دې باندې پوه سي، دی داسې کړنه اختیار کړي، داسې برخورد وکړي چې دغه شي ته ضرورت پیدا نه سي چې نور خلک د دې لاس ونیسي. یعنی په دغه ټولنه کې دی باید ځان ته سازمانونه ولري، ځان ته جلسات ولري، د ځان د پرمختګ لپاره او د دغه شي لپاره چې د دې لاسنیونه وسی، د دې لپاره دی باید جوړښتونه جوړ کړي، سټرکټورونه جوړ کړي، تر څو وکولی سي چې په مجموعي توګه او په ټول ټال کې دی پر مخ ولاړ سي او لاسنیوي ته احتیاج ونه لري.
ډېر مننه. سندرغاړی سید الله وفا هم را سره دی. وفا صاحب، تاسو په لاین کې را سره اوسئ. اوس ذکر الله وفادار ته ورځو. وفادار صاحب، تاسو هم د ازادي راډیو د ژوند رنګونو پروګرام ته شراغ لاست، که تاسو د خپلو ستونزو په اړه راته وایئ. سلام،
زما د طرف نه ټولو ته د مینې ډک سلامونه. څو چې زمونږ آواز د ازادي راډیو نه اوري، ډېره مننه. زمونږ خودل تا مشکل دی چې زمونږ کورونا خواته پاتې دی او مونږ دلته راغلي یو، اسناد هم نه لرو، بل زمونږ سره هم نشته چې مونږ په هغې باندې وګرځو. او زمونږ په وطن کې زمونږ دلته مونږ ډېرو ستونزو سره مخ یو او ډېر مشکلات هم لري زمونږ دلته. او همدغسې د خپلو بچو نه، خپل
بله، تاسو څه مده مخکې شاهد یاست چې د پېښور علي محکمې د افغان سندرغاړو دپاره د سهولتونو منظوري ورکړه. ستاسو د ستونزو په حل کې څه مرسته وکړه؟
جمع شوي دي خو اوسه پورې څه نتیجه نه دی ورکړې. زه خپله دغه پنځلس ورځې شل ورځې کېږي چې خپله د جیل نه خوشې شوی وم او ما تقریبا لښ پې ما په جیل کې تېرې کړ او چا زمونږ پښتنه ونه کړه. نو زمونږ صدر صاحب راشد خان هغه زمونږ کارونه پسې ګرځېده، نو اوسه پورې داسې پوخ معلومات نه ده شوی چې زموږ دپاره څه کومه به وشي موږ سره به څه وکړي داسې اسناد یا بل زموږ خو کیسونه چې دي د خارجي کیسونه دي جمع کړي مو دی کوټ کې نو مونږ ته داسې معلومات څه پورې چا نه دی راکړی.
بله ډیره مننه سید الله وفا. تاسو ترازو څه فکر کوئ چې ستاسو دغه کړاو به څومره وخت دوام کوي او دغه ستونزې به څه وخت حلېږي؟
مننه خوشحاله اوسه. نو بس صبر چې وطن کې حالات نه څه شوی نو دا ستونزې خوشحاله چې ګرولا دې ته اشاره وکړه. دلته دا نیټ صحیح کار نه کوي ستاسو په پوښتنه باندې. بعض وخت مونږ نه پوهېږو یا آواز صحیح نه راځي ستونزه ده لږه. نو بس دا ستونزې به الله حل کوي او تر څو پورې چې په وطن کې حالات نه وي بدل شوی یا حکومت نه وي بدل شوی نو یا دا ستونزې به وي لازمي چې هر شرطي هغه د مهاجرت ستونزې دې خبرو دا خبرې مهاجرت ستونزو سره تړلې دي.
بله ښاغلی ذکر الله وفادار د ښځینه سندرغاړو په اړه راته وایست چې هغوی په څه وضعیت کې دي؟ هغوی خو هم په دې تیرو دریو کلونو کې له افغانستانه وتلي دي. هغه عین ستونزې لري که د هغوی ستونزې یو څه جدي دي ستاسو تر هغو؟
هغه غریبان هم دلته پراته دي څوک پروګرامونو ته نه وړي او دلته چا سره تعلق اړو ته نه لري نو هغوی زموږ ډېر ستونزو سره مخ دي.
بله ډېر مننه ښاغلی اجمل عمر. تاسو ترازو په افغانستان کې له کلونو راهیسې د جمهوري نظام پر مهال هم ځینې اتحادیې وې چې د افغان سندرغاړو او هنرمندانو دپاره کار کاوه. په دې برخه کې ولې لازمي اقدامات ونه شول چې دغه ستونزې دایمي حل پیدا کړي؟
دا هم په مجموع کې یو د ستونزو څخه ده چې چیرې اتحادیې هم وجود ولري بیا هم دی دغه ستراتیژیک اهداف ته ځان نسی رسولی. هغه هم د تعلیماتو د نشتون او په دغه ساحه کې چې دی څنګه دغه اتحادیه اداره کې څنګه مخ په وړاندې بوزي او څنګه لوبي ترلاسه کې څنګه د مطبوعاتو سره برخورد وکي. دغه شان په عرصه کې کمبوتی ډیره وه او داسې خلکو پر مخ بیوله چې هغه یوازې یا به هنرمندان و او یا به نور داسې کم خاص مسلکي زده کړې نه درلودې. یعنی اتحادیه تقریبا لکه یو اجتماعي سیاسي داسې یو جوړښت لري او د دې لپاره ټاکلي کوالټي په کار دي داسې کسان چې هغه په دې رشته کې بعضي مهارتونه ولري چې دغه ارګان مخ په وړاندې بوزي او د دې لپاره لوبي وکي او د دې لپاره پرمختګونه راوړي. یعنی هغه هم چې ما لیدله زه خپله عضویت مې پکښې کې درلودې غړیتوب د افغانستان د هنرمندانو په اتحادیه کې د حالات چې ما کتله داسې و چې بس یو دربار جوړ و خلک راتلله او بیرته تلله. دغه کار سم نه معلومېدي چې دی کې چه شي په څه شي باندې اخته دي. یعنی تقریبا د ده ټوله کړنه د ده ټوله کړنلاره ډېره فورماله او یو رسمي کړنلاره او نور دغه معلومه دي نه چې د پلاس لاسته راوړنه چی شي ده. نو په دغه خاطر سره زما د ګمانه په دغه عرصه کې پرمختګ نه دی راغلی.
ډیره مننه. یو اوریدونکي ته ورزو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي دی.
سو مننه خوشاله اوسئ. محمد ابي احمد يم بغلان مزنګ ولې وخت خو وګوره محترمه دغه زیاتره وختو کې موږ تاسو هنرمندان چې یعنی مثلا دغه بعضې قسم بر خلک چې تقریبا دوی ته چې فکر نه کوي چې سبا لپاره بیا یو بله ګزینه مکاري یعنی داسې نور شغل ته مخه وکړي نو بدبختي دغه چې دوی په اړه هغه باندې بوختي بیا داسې فکر کوي چې دا به ابد تر ابده د موږ مکاري یعنی دې نه به موږ استفاده کوو دې نه به موږ روزي پیدا کړو. نو بدبختي دغه چې باید نور قسمو کې یعنی اولادو ته نور شغل او کسب ورزده کړي یعنی مثلا نور یې ټول زده کړي نو دوی خپله دا فکر کوي چې دا سبا د موږ اولادونه به دا هنرمندي باندې تقریبا نو بیا به دوی څه کوي. نو په دغه اخلو باندې موږ تاسې لکه میلمه صاحب چې ویلې رښتیا هم همداسې یعنی غیر منظم وو دوی اتحادیه هم سې واده چې فکر واقع چې دوی خوشاله اوسي هنرمندان یا بد رابطه نو اوس وګوره چې دوی ستونزو سره مخامخ شوي دي. نو هر انسان باید سره یوه زبل ده کې یو نفرې درې زبل ده کې درې نفرې لس زبل ده کې لس نفرې تقریبا دي هر څه کې بیا عمرو کې ماپاپ وي. نو دغه یو اصل د افغانستان کې چې زیاتره خلک چې یو کار باندې بوختې دي بیا داسې فکر کوي کمخ مې شوي پرې وایي چې دا به نو موږ دا هر وخت دایي نو خو باید دا سړی فقط نور شغل کسب ته مخه وکړي. یعنې مثلا اولادونه یې لمسیان یې زمن یې خپل وي مثلا په دغه تله باید سبا شورته هم هر سړی باید ووي. نو دغه زما نظر محترمه.
بله ډیره مننه ستاسو نه وفادار صاحب. اوریدونکو یادونه وکړه چې افغان سندرغاړي د سندرو ترڅنګ ولې نور کسبونه نه زده کوي چې کنن یا سبا د سندرو دغه برخه کار نه ور کوي دوی به تیار بل کسب زده وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
نو هغه کې چې په دې وخت کې یو بل کاروبار ځانته یو سړی جوړ کړي نو سرمایه باندې کاروبار هم جوړېږي او داسې کار خو موږ د اوس کولی هم نشو چې په سلو په 200 روپیو باندې خو زمونږ د کور مصرف زمونږ خپل مصرف زمونږ د پښتو مصرف دا خو نه پوره کېږي. نو زمونږ خپل هم داسې زړه دی چې موږ بل کسب یاد کړي یا بل کاروبار زمونږ شروع کړي. نو داسې نه ده چې موږ همدا کسب نیولی چې نه موږ همدا کسب بد نه کوو. الله تعالی دې موږ برابر کړي موږ ته بل کار بل روزګار او ښه خبره ده چې موږ بل روزګار برابر شي ښه دی خوشحاله یو موږ.
ډیر مننه. د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د اطلاعات او کلتور وزارت ویان صابر مومند هم د یو څو شیبو لپاره راسره دی. مومند صاحب تاسو راته وایئ چې په تیر جمهوري نظام کې د افغان سندرغاړو د ستونزو د حل لپاره تاسو څه کول او کله چې دوی ستونزو سره مخامخ کېدل څه اقدامات پکېدل؟
په تیر جمهوري نظام کې د خصوصا د هنرمندانو لپاره منګه هر وخت چې د هنرمندانو ستونزه پیدا شوې ده منګه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د موسیقي ریاست درلوده هغې ته په خپل وخت سره تر خپلو هغې شته امکاناتو چې په لاس کې مو درلودل رسیدنه ورته کېدله. د افغانستان ولسمشر خصوصا د هنرمندانو په برخه کې ځانګړې پاملرنه درلودله. منګه څو ځلی د بیلابیلو هغه هنرمندانو سره چې خصوصا دوی زیاتې ستونزې سالی صاحب مالی ستونزې وي د ځانګړي حکومونو له مخې په بیلابیلو وختونو کې له دوی سره هغه مرستې شوې دي او رسیدګي ورته شوې ده. همدارنګه د مشخي ریاست د افغانستان د ټولو هنرمندانو سره او خصوصا د هنرمندانو د اتحادیې سره په هغه وخت کې په اړیکه کې وو او دوی د خپل هنر د لارې خپل ډېری ستونزې حل کولې او کومه حکومتي مسله به پیښېدله نو د اطلاعات فرهنګ وزارت ته رسیدنه کړې ده.
بله مومند صاحب د شیزینه سندرغاړو د ستونزو د حل لپاره څه اقدامات کېدل ځکه هغوی خو تر د نورو زیاتې زیانګالې ګڼي؟
په دې برخو کې ځینې چې دوی به د ستونزو سره مخ کېدل هغه به امنیتي ستونزې وي. ولې په مجموع کې د ټولو هنرمندانو لپاره په هغه لوی چتر کې هغه بستر هوار وو مثلا د رسنۍ وي د دوی به رسنۍ ته دعوت کېدل هغه رسنۍ د اطلاعات فرهنګ وزارت په چوکاټ کې ثبت وي او دوی به په هغې کې کنسرتونه ورکول دوی ته د موسیقي په برخه کې د هنر په برخه کې د دوی د هنر د غوړېدا په برخه کې ملي راډیو تلویزیون د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت همدارنګه د موسیقي انسټیټیوټ د خزینه او نارینه د دواړو هنرمندانو لپاره د دوی د هنر د غوړېدا په برخه کې هیڅ لا خپلې هڅې نه دي سپمولې او مشخص په وارد یادول به ضرور نه وي خو په مجموع کې رسیدنه شوې وه.
سندرغاړي ذکر الله وفادار ته ورزو اوس ټلیفون رخصو دی. وفادار صاحب د شغلی مومند خبري هم تاسو واوریدلې، خپل ستونزو باندې هم تاسو مخکې تمرکز وکړ. هلته چې تاسو په جلاوطنۍ کې نن سبا ژوند کوي، خلک مو خپلو پروګرامونو ته رابولي د سندرو ویلو دپاره که وزګاره یاست؟
کس پاس بیرته په اول صنف کې کینې باندې بیرته تر ټولسم پورې تعلیم دی، نو دومره مونږ کړی دلته د موسیقۍ په هغه کې چې پروګرامونه تم ځو دلته نه مونږ دومره مشتریان دومره بلدتیا زمونږ چې په وطن کې وو او هغې کې زمونږ نو دلته هم شته، خو هغه څه چې هلته و دلته نه دی. پروګرامونه ته ځو پروګرام
وفادار صاحب ستاسو آواز ډیر خراب راځي. سندرغاړي اجمل عمر ته ورزو. عمر صاحب، د ټولنیزو رسنیو په دې زمانه کې چې خلک اوس په ډیرو نه کمالونو باندې ډیرې پیسې ګټلی سي، افغان سندرغاړي څنګه استفاده کولی سي له ټویټر څخه، د ایکس شبکې څخه، د یوټیوب څخه، فیسبوک څخه او نورو پلاتفورمونو څخه؟
البته افغان سندرغاړي که وغواړي ډېره ښه استفاده کولی سي او که وکولی سي. مشکل په دې ځای کې دی چې زموږ هنرمندان د کلونو او د پیړیو راهیسې داسې اموخته سوي دي چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه خدمات او دغه د دې غونډ انفراستراکچر او د دې جوړښت دا سوي دي چې اکثرا په پروګرامو په محفلو کې د پروګرام پیسې ګټي او مزدوري ادا ده، نو او هغه په سوشل میډیا کې ناممکنه ده کېدای نه سي. خو کچېری د هنرمندانو سره دغسې د بزنس فکر پیدا سي او دوی وکولی سي چې دغه خپل په لاس کې هنر چې دی لري هغه د دغه مدرنو وسایلو سره سمون ورته ورکړي او په دې کې
بله. شغلی عمر ستاسو ټلیفون لکه چې پریسو، تخنیکي همکار به بیرته زنګ درته راوهي. صابر مومند صاحب، تاسو ترازو دغو ځوانو سندرغاړو ته څوک لارښوونه کولی سي چې د ټولنیزو شبکو له پلاتفورمونو څخه څه ډول استفاده وکړي؟
شخصي که زه تاسو ته ووایم، اوس هم هغه ډول چې څه امکانات وي زه یو ډول خپل مسئولیت ګڼم د ډېرو هنرمندانو سره دلته په جلا وطنۍ کې که دوی په ګاونډیو هېوادونو کې دي په یو ډول په اړیکه کې یم. همدارنګه د ټولنیزو رسنیو څخه د دوی د سالمې استفادې څخه دوی کولی شي په هغه هېوادونو کې چې دوی دي، مثلا دوی په پاکستان کې دي، په پېښور یا په پېښور کې دي، دوی د هنرمندانو د اتحادیې سره باید اړیکه وکړي. هغوی زه فکر کوم تر هغه بریده چې زه در خبرې به د دوی لپاره ډېرې بعضې لازمې اسانتیاوي، خصوصا د استوګنې په برخه کې یا هلته د قانوني مشتدا په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي او وخت را وخت زه هم هلته تماسونه لرم. دوی چې د هغوی سره خپل د هنر په برخو کې همغږي پیدا کړي، هغوی کولی شي چې دوی ته لارښوونه وکړي. چون اوس په هېواد کې داسې یو حالات راغی چې څوک په یو هېواد کې دي، څوک په بل کې د هېواد څخه لرې دي، نو دوی په دې برخه کې کولی شي. او زموږ ډېری هنرمندانو دغه د ټولنیزو پاڼو ته خصوصا د یوټیوب او ټیک ټاک دی ته لاره پیدا کړې ده او د دې څخه هم کولی شي چې ځینې مالي امکانات ترلاسه کړي. نو خیر دا ده چې دوی په هر هېواد کې وي، اوس فلحال دپاره د هغه وخت دپاره چې څو افغانستان بیرته هغې خوا ته ګرځي چې د هنر او د هنرمندانو قدر او د هنر د غوړېدا په برخه کې هغه لازمې اسانتیاوې رامنځته کېږي او هغه یو لویه ستونزه ده چې هغه بې بل بحث دی. تر هغې پورې دوی په هغه هېوادونو کې کوربه هېوادونو کې دوی د اړوند اتحادیو سره په تماس کې وي، په تماس کې دي شي ورسره چې دوی ته هغه سنتي برابر کی او مطمئنه مچ ورته برابر وی
مومن سپتا سپازینو سیاسي جریانونو کې هم داخلي است په جلا وطني کې دغه سیاسي جریانونو فکر کوي چې د افغانستان د موسیقي د ژوند ساتلو د پاره څه پروګرامونه په نظر کې نیولې
بالکل ځینې نهادونه دي جناب صالح صاحب چې او خصوصا دلته په اروپا کې چې هغه په هغه وخت کې په کابل کې هم زمون سره هم غجیر لودله هغه وز هم د افغانستان د موسیقي د لپاره بیلابیل برنامه لري منګه په یو بحث کې د دوی نهاد سره وو به زما وړاندې ورته دا و چې منګه باید دغه د جلاوطنۍ کې هنرمندان او یا خصوصا په اوسنی شرایطو کې هنرمندان په دریو برخو باندې ویشو لومړی هغه هنرمندان چې د هیواد په داخل کې پاتې دي او حتی ګوندۍ هیوادونو ته هم ندي تللي دوی باید حملته یو ډول مالی تمویل شي که دوی موسیقي نشي کولای ولی خپل دوی شخصا د خپل ژوند دی پات کېدو یا هم د ژوند د لمړنۍ او اسانتیاو څخه برخمن شي دغه نه هته لومړی وړاندې شخص زماده او دوی وړاندې دا و چې هغه هنرمندان چې په ګوندۍ هیوادونو کې دي د دوی زه پوهیږم چې هغه رواني حالات هم یو ډول زیانمن شوی دی د دوی په لومړۍ برخه کې د دوی د رواني حالات لپاره باید هڅه وشي او د دې ترڅنګ موسیقي باید تمویل شي او دریم هغه هنرمندان چې هغه د هیواد څخه د ګوندۍ هیوادونو کې نه بلکې په اروپا کې دي چې هغه یا په نور غربي هیوادونو کې دي چې هغه د ژوند د لومړنۍ او اسانتیاو لپاره امکانات ورته دلته برابر تاسو بهتر پدې پوهیږئ ولی د مو په ځانګړي توګه باندې د افغاني سوچه موسیقي د لپاره باید دوی ته یو څه امکانات برابر شي دا نو زما یو طرحه و چې دوی ته ورکړل دا نو خارجي لهادونه دي بهراني لهادونه دي په دوی دغه باندې فکر کوي او دغه چاره به تر سره کوي
ډېر مننه سندرغړی ذکر الله وفادار ته ورزو وفادار صاحب لدی ستونزو سره سره تاسو د اصلي افغاني موسیقي د ژوند ساتلو لپاره څه کارونه کړی دي څه کارونه په پام کې لري
کوشش کوو له هڅه کوو چې خسته کمپوزین مخه شعرونه انتخاب کوو هلو چې بونګا یو ځای ته ورسی کو او بل خبره ده چې زمونګه ستوري اوس ستې دین اوس په دې حالات کې مونږ رسم نشو کولای دې چې مونږ ډیر ځات کړو او چې زمون سره سره کومه بیا سره زمونږ نورې وادونه دورې سیږي چې مونږ سره یو ملاتړو کې نورې کار سکو خپل د سکه په راځو کې کوو مونږ سیستم نه جوړ او زمون نه سم اوس پدې چې تشویشونه ډېر دي کرانه نو دار څنګه پاتې
ډېر مننه سندرغړی اجمل عمر تاسو تر اوسه څه فکر کوئ چې د اصلي موسیقي د ژوند ساتلو لپاره څوک باید څوکي
مننه د اصلي موسیقي د ژوند ساتلو لپاره لازمه ده چې په ټولنه کې د هنرمند پر ځای باندې تاکید وسی او په مجموع کې ولس په دغه عقیده سي چې هنر یو لازم د ټولنې سره لازم او ملزوم اړیکه لري کچیر هنر ونه وسی په ټولنه کې ټولنه وچه او به معنا راځي کله چې دغه نظر په ټولنه کې خپور سي بیا نور دا چې موسیقي د منځو لاړ نه سي او یاداسي پرمختګ وکي چې هغه نوې پرمختګي دا غوند هغه شاندې چې دا د موسیقي د پدیدې سره تړلې شاندې یعنی په هغه صورت کې چې د هنرمند ځای معلوم وي ټولنه قدر ولري او د په خپل ذات کې په خپل مسلک او په خپل ژوند کې خوشاله اوسي لکه د نورې نړۍ هنرمندان چې دي په هغه صورت کې د دې خبرې احتیاج هیڅ پیدا کیږي ارتیا نه پیدا کیږي سړی دا وایي چې شنه اوس خدای خوشاله دي خلک هم په دې عقیده دي چې دا ښه کار دي نو اوس څه باید وسی چې موسیقي اصله موسیقي ژوندۍ وساتل شي په هغه صورت کې اصله موسیقي په خپل میکانیزم باندې ژوندۍ پاتېږي او ک پرمختګ هم وکي کم پروګرس هم مابین سره راسي د موسیقي په مابین کې نو هغه هم پزړه پوری او جالب وي وخلګو ته زما غشتنه د دولت څخه دا ده چې دی نه یوازې البته د هنرمندانو په هکله په خاصه توګه مګر په مجموع کې د ټولو پدیدو ارزښت دی باید په یو سترګه وګوري او هغه ته دغه شی ارزښت ورکړي. مثال اوس که په مشخصه توګه د موسیقي په هکله ووایو په دې باندې ټولنه باید پوه سي چې موسیقي څه رول لري په ټولنه کې او دغه رول او دغه ارزښت باید ټولنه پری کی. هغه دا چې ته د هنرمند احترام باید وکړي، هنرمند ښه وساتي تر څو هغه تا ته نوي شان او نوي هنرونه وړاندې کړي. نو زه دا ګومان کوم چې کچیرې د هنر د ټولنې په منځ کې د هنر رول او د هنر ځای وپیژندل سي، دغه پوهاوی په ټولنه کې پخش سي چې هنر ته ځای لري، په هغه صورت کې نور د موسیقي هنر هیڅ مشکل نه لري او په هر حالت کې چې وي هغه حالت به د منلو وړ وي.
ډیره مننه د ښاغلي عمر. تاسو کله چې ګوري په افغانستان کې د موسیقي آلې راټولېږي به په ډلیز ډول سوزل کیږي، دغه صحنې چې ګوري څه احساس کوي؟
ولا حقیقت و ډیر بد صحنې دي، ډیر حیف راځي. البته یو خو د موسیقي د آلات چې دا سوځي، یعنی دا کسړی په عادي سره ورته ګوري یو اور دی چې لګیږي او یو شی پکې کې سوځي، مګر په باطنی سترګې چې ورته وګوري دا یو کس دی راولاړیږي او د ټولنې و اصلي موتور، د ټولنې و اصلي کشوون کې، د ټولنې و اصلي سوکور کوون کې ته دی اور ور اچي. یعنی ټولنه په خپل ذات کې ساکت پاتې کیږي، د وحشت ډکه پاتې کیږي او د خشونت ډکه پاتې کیږي. نو چې حقیقت سي، زه چې کله دغه صحنه ګورم دغه یو شی راته تصور سي چې څونده دا ولس په یو روحي خراب حالت کې دي، چې دی په دغه باندې حتی نه پوهیږي چې دا په خپل ګټه او په تاوان نه پوهیږي او داسې شی سوځي چې هغه د شانو په سر کې لکه د سعودي په سر کې چې ګولي هغه شی دی سوځي.
په نورو اسلامي هیوادونو کې د موسیقي سره دا ډول چلند نه کیږي لکه څنګه چې په افغانستان کې اوسني حاکمان کوي. ولې ستاسو په نظر د هر څه د دوی فرق لري د نورو نړۍ سره او د نورو اسلامي هیوادونو له ارزښتونو سره؟
که دا پوښتنه ما ته متوجه، نو زه د دې لپاره یوازنی جواب دا لرم چې یوازې د موسیقي سره د دې خلکو برخورد نه دی. دا کسړی سم دقیق او عمیق فکر پر د دې پر کړنو باندې وکي، نو دا کاملا جوته کیږي. و هر انسان ته چې دلته البته زه نه پوهېږم چې ستاسو راډیو تر کومه ځای پورې د دغه سیاسي موقف گیری ظرفیت لري، خو په هر صورت زه داسې ګومان کوم چې د ډیرو ټولنیزو پدیدو سره دښمنی روانه ده. البته اوس که د موسیقي د بحث څخه ووځو، که سړی فکر وکړي چې نن سبا د افغان ولس ښځې په کوم حالت کې دي، د افغان ولس مکتبونه په څه حالت کې دي، د افغان ولس اقتصاد په څه حالت کې دي، دفاعي حالت یې چیش دي، یعنی ټوله دولتي ارګانونه په نړۍ کې د ارزښت چیرې دي، دا شان څه سړی فکر وکړي، نو بل اخره د نتیجې ته رسیږي چې دلته داسې یو سیاسي اجنډا وجود لري چې هغه د افغان ولس پر ضد باندې روانه ده.
ډیر مننه ښاغلی وفادار. ته ورزو ذکر الله وفادار، تاسو چې په افغانستان کې له میشتو سندرغړو سره په تماس کې یاست، هغوی په څه وضعیت کې نن سبا شپې سبا کوي؟
سندرغړی ډیر ځوانان چې دغه ته نه دی راغلی، لکه په خبر دی یا بل څه ته نه دی تللی، نو خخه تکړه تکړه سندرغړی زمونږ او خ پوی سندرغړی زمونږ همدا اوس په لاسګاډي څوک چلی، څوک جواري توپ کوي، څوک ډیر ستونزو سره مخامخ دي، نو مونږ یو بل سره اړیکې لرو، نو ډیر زیات مشکلات دی هغه ته.
یعنی فکر کوي چې هغوی به هم که زمینه ورته مساعد سي له افغانستانه ووځي که هملته به همدغه ناخوالو سره ژوند ته دوام ورکړي.
زمینه ورته برابر شي خپل بچی خوا ته راواړي او په ازادۍ سره او په خوشحالۍ سره خپل ژوند کې لکه هلته خو هر څه بند دي نو داسې یو د خوشحالۍ ژوند نشته دی هلته.
بلې په جلاوطنۍ کې هم کله ناکله ځینې ډلې ټپلې شته چې د سندرو د موسیقي خلاف دي. په جلاوطنۍ کې دغسې ستونزو سره تاسو مخامخ شوي یاست؟
لکه دلته پېښور کې که په افغانستان کې؟
نه پېښور کې. د پېښور په ځینو برخو کې هم ځینې ډلې شته چې کله ناکله هماغه د افغان طالبانو د نظریاتو تاثیر لاندې دي او دوی هم غواړي چې پر موسیقي او پر سندرو بندیزونه
چاویلی چې موسیقي باندې بندیزونه شي مه کوئ څنګه داسې کار نه دی.
او تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په دې بڼه د پخوا په څیر که نه فکر کوئ چې ستونزې اوس زیاتې دي تاسو ته؟
ستونزې موږ زیاتې دي د خلکو د لاسو او موږ سندې په موبایلونو کې یوټیوب فیسبوک په مشهورې سندرې دي زموږ نو داسې قهرتونه موږ پېژني بل اوس په هېواد کې داسې خاصشته
ډېر مننه ښاغلی اجمل عمر. تاسو تر اوسه یو سندرغاړی چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي هغه خو هم په خلاص مټ یا په ډاډه زړه افغانستان ته په دې خاطر نسي تللی چې خلکو پر ټلویزیونونو کتلی دی. نو هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دننه بند پاتې دي هغوی هم چې زمینه ورته مساعده سي له افغانستانه ووځي دا یو ډېر کړکېچن وضعیت نه دی؟
البته چې ډېر کړکېچن وضعیت دی. لکه ما چې د خپلو خبرو په شروع کې وویل په مجموع کې وضعیت خراب دی. دغه جغرافیه کې سیاسي او اقتصادي او اجتماعي او ټولنیز د هرې نگاه چې ورته وګوري حالت خراب دی. خو په تیره بیا په دې اواخرو کې وضع ډېره خرابه ده او چیرې سړی کله چې سړی د دې وطن د خلکو سرنوشت د نورو هیوادو د خلکو د سرنوشت سره مقایسه کړي نو بې له دې څخه چې د سړي په سترګو کې اوښکې راسي بل شی نه پیدا کیږي بل احساس سړي ته نه پیدا کیږي ځکه چې روغ رمټ انسانان دي روغ رمټ د خدای مخلوق دي مګر حقونه په خاصه توګه او په عمدي او په قصدي توګه په دغه شکل تر پښو لاندې کیږي نو حقیقت دا دی چې ډېر د انسان زړه باندې سوځي پر دا حالاتو باندې.
بله عمر صاحب، یعنی دغو روانو ستونزو ته په پام سره سړی څه وایي چې په افغانستان کې د سندرو هنر مړ دی که فکر کوي چې ژوندی دی او بیرته به ژوندی کیږي او سا به اخلي؟
البته هنر دا شی دی چې دا د انسان د فطرت سره پیدا شوی دی او د انسان د فطرت سره مري نو کله خاموشه او کله 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 په جواجو په شور کې مرسوی خو نه دی او نه به مرسی ځکه چې د انسان فطرت د افغان انسان فطرت لا تر اوسه پورې مړ نه دی او دا امیدواری سته چې یا تر اوسنی شرایطو لاندې د یو تفاهم په صورت کې خلق ولس او سرکار یو نتیجې ته سره ورسیږي او بعضی شانو په حق له خبره سره وکړي او یا هم د یو طبیعي زوال په نتیجه کې موضوع داسې ځای ته ورسیږي چې بیرته دا جرأت په هنرمند کې پیدا شي چې دی خپل ژغ پورته کې یا په ګوتو باندې یو اعلی وشرنګوي.
ښاغلی صابر مومند ته ورځو چې په تېر جمهوري نظام کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند و. مومند صاحب، تاسو د ښاغلي عمر څرګندونو ته په پام سره څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د سندرو د هنر راتلونکی څنګه دی؟
زه د ښاغلي عمر د خبرو د وروستۍ برخې سره موافق یم. په افغانستان کې دا څپې څو ځلې راغلي دي چې د نورو برخو تر څنګ یې هنر هم زیانمند کړی دی. البته د افغانستان په داخل کې ولې زموږ هنرمندانو زموږ سندرغاړو دا هڅه کړې ده چې د هېواد بهر افغاني موسیقي ژوندۍ وساتي او تر اوسه یې ژوندۍ ساتلې ده. افغانی موسیقي د ډیورند کرښې هغې غاړې ته زمونږ تکړه هنرمندانو هم ژوندۍ ساتلې ده، ځکه چې هغوی د چې په کومه ځای کې اوسېږي هلته حالات اوس داسې دي چې د موسیقۍ وده او د موسیقۍ وسایل ته اجازه شته دی او هلته دوی موسیقي ژوندۍ ساتلې ده. زمونږ د خط نه بېغاړه افغان هنرمندانو هم دغه موسیقي په د هېواد بهر ژوندۍ ساتلې ده او د دوی هڅې د ستایلو دي. زه مطمئن یم چې د هېواد حالات په بدلېدو سره به زمونږ د هنر د برخې مخکښان، زمونږ قدرمن هنرمندان بیرته خپل هېواد ته راګرځي او خپل هنر ته به دوام ورکوي، د دوی نسلونه به هنر ته دوام ورکوي او دا لړۍ لا تر اوسه پورې روانه ده. که څه هم له ستونزو سره مخ ده ولی ژوندۍ ده او ژوندۍ به وي. اما خبره د هنرمند د مشکلاتو ده چې هغې ته باید نورې اړوند ادارې، نړیوالې ادارې باید ورته رسېدنه وکړي او د افغانستان د حکومت د پخوانی چارواکو یا د افغانستان د نورو هغو مخکښانو چې په نړیوالو ادارو ته لاسرسی لري، زمونږ پیغږ دا دی چې د هنرمندانو د مشکلاتو لپاره دغه نړیوالو ادارو سره هغه خپلې هڅې څنګه څنګه چې جاري ساتلې دي نور هم ګړندي کړي.
بلې مومن سه په خپل عام ولس څه کولای شي؟ هغه ولس چې د سندرغاړو څخه سندري موسیقي او هنر غواړي، بیا کله چې دوی په ستونزې کې ډېرې لاسنیوي نه کوي.
ځکه واقعیت دا دی چې عام ولس د هنر علاقمند دی، د هنر سره ډېر لوړه مینه لري. اما له هنرمند سره کله کله ټول ولس نه یادو، خو یوه برخه د هنرمند هنري خوښېږي، ولې شخصي د هنرمند سره هغه ډول چې لازمه ده او هغه ډول چې د لاسنیوی په کار دی هغه ورسره نه کېږي. په کار دا ده چې که ما مخکې دا د هنرمندان او هنر تاسو البته د هنرمندان په اوسنیو شرایطو کې درې برخو باندې تقسیم کړه. هغه برخه چې په افغانستان په داخل کې ده چې دوی د مالی مشکلاتو او د خپلو لومړنیو د ژوند اسانتیاو څخه بې برخې دي، هم ولس ته په کار ده، زموږ تجارانو ته په کار ده. که اوس د افغانستان په داخل کې حاکمه ډله هنر ته اجازه نه ورکوي، ولې د هنرمند لومړنۍ د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې باید دوی تمدید کړي.
شغلی اجمل عمر، تاسو څه فکر کوئ چې خلک د موسیقي د هنر د ژوند ساتلو لپاره او هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي یا هم په جلا وطني کې هغوی په ګډه څه کولای شي؟
زه د مومن صاحب د خبرو په تایید غواړم چې دا اضافه کوم چې هنرمند په یعنی هنرمند په یوازې سر هیڅ څه هم نه دي. چې د اسمان هنرمند سي چې ولس ستا ملاتړ ونه کړي، ولس ستا د پاره درک ونه لري، ستا د هنر د پاره درک ونه لري او په دغه عقیده ونه اوسي چې ستا هنر د ده په ګټه دی، د ده په کار دی او ته یوه موره د دغه ټولنې چې وده ته کار کوي، نو هیڅ شی پر مخ نه ځي. ما د ګمان څخه د موضوع ډیره برخه په ولس پورې اړه لري چې ولس څنګه هنرمند ته په کومه سترګه ګوري. آیا لکه څنګه چې مومن صاحب مخکې وفرمایل، داسې دي چې یوازې زما ستا هنر په کار دی د خپل فکر د بدلولو لپاره، او نور چې ته هر څه یې هغه بې ارزښته یې ماته؟
د ژوند رنګونو پروګرامو له ازادي راډیو واورید. د پروګرام له میلمنو سندرغړی اجمل عمر، سندرغړی ذکر الله وفادار، سندرغړی سعید الله وفا او د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د اطلاعاتو کلتور وزارت له ویان صابر مومن مننه چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخیستل. اوریدونکو هم مننه چې ځینو یې تماس ونیو او خپل نظر یې را سره شریک کړ. تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بېلابېلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واټساپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واټساپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
ಪ್ರದೇ ಮಸ್ತೋರೆ ಮಳಶಿ ಚಿ ಗುಲಾಬ್ ಗುಲಾಬ್ ಸ್ವಾನಾನ್ ಮೇ ಪ್ರದೇ.